ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې تر دریو بجو دا زما حق دی پروګرام خبرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یوناما نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته استولی، پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي، همدا اوس. د دې ورځې سګنای عنوان دی. د یوناما په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازي روزا اوتونبایو ولقوله ویل شوی دی چې نوموړی وایي په خوشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهال او خطرناک ډول د له منځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتونبایو وایي د دې وضعیت ډېر زیان ښځې او نجونې ګالي. د سالنګ لویه لاره د دوو اونیو لپاره د لویو مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پرله پسې واورو او توپانونو او د لارې په فرعي سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله دا لویه لاره د ترافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، نو ځکه لوی مسافروړونکي بسونه، فلاینګ کوچونه او لوی مسافروړونکي او باروړونکي موټر د مرغومي یا جدي تر څلرمې نیټې پورې پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري، خو کوچني مسافر وړونکي تیز رفتار موټر له دواړو خواوو پر دې لاره تلای راتلای شي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف د ارزو ټلویزیون د اوو کارکوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. آر ایس ایف د طالبانو دا اقدام د نه منلو وړ بللی او غندلی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مامورین د لیندۍ په 14 د ارزو ټلویزیون ودانۍ ته ننوتل او دروازه یې ورته مهر لاک کړه. د وزارت تور ولګوو چې ارزو ټلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري او خپرونې له اسلامي ارزښتونو او ملي عنانو سره په ټکر کې دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان ګڼو خصوصي رسنیو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو، د ښځینه ژورنالیستانو په کار د بندیز او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت بند کړی دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو، او دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اسرائیل په سوریه کې د بدلون په دوام د سوریه پر پوځي تاسیساتو پرله پسې هوایي حملې کوي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن په یو بیان کې ویل چې اسرائیلو د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات له منځه وړي دي، او د ګولان په لوړو کې چې اسرائیلو اشغال کړي، اسرائیلي سرتیري هایل زون ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیلي چارواکي وایي دا سرتیري د بشار اسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د امنیتي تدابیرو لپاره هلته استولي. او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته پر دې هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړي دي چې په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون اعلان وکړ چې د پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته عفو اعلان کړي. د سوریې صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې له نویو واکمنو سره به همکاري وکړي، ویلي دي چې د کابینې ډیری غړي لا هم دفترونو ته راځي. د وسلوالو د بیان له مخې جلالي له دې مخکې د وسلوالو له مشر محمد الجولاني سره هم لیدلی دي. جلالي په یوه وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې په ګډه د واک د سمدستي او سوله ییز انتقال لپاره کار کوي. د وسلوالو سرچینو ویلي دي چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه
سلام نو وخت مو بخیر د ازادي رادیو نیوز خبرونه د از ما حق د خبرونه ته خرقلس د خبرونه د خغلی تای روشن په تخنیکی چارو د مرسی په اساس باندې تاسو ته وړاندې کیږي د خبرونه په دې برخه کې تاسو ټول غولیدونکو اوریدونکو څخه تقاضا کیږي چې د خبرونه تر پای زموږ عملته وکوي. نن ما خبرونه د تازه غړي کړي د افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د طبي یونیسټونو د تړلو مسله ده چې د څومره د افغانستان پر روان صحی وضعیت باندې غیظ کولای شي. په افغانستان کې ورته مخامل د میندو د خزینه صحی کارکونکو د کار او د میندو د مړینې په تړاو باندې اندېښنې زیاتې د چوس په دغه وروستیو کې صحی انسټیټونه هلته تړل کېږي. خزینه کارکونکو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي یا احیانا هغوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. دا څومره د افغانستان په صحی برخه باندې منفي اغېزې او پایلې پرېښودلی شي پر همدغو موضوعاتو به نن په خپرونه کې موږ بحث لرو. له تاسو ټولو لیدونکو او اورېدونکو څخه هیله کېږي چې په خپرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ او د دغه موضوع په تړاو باندې خپل نظریات خپل ستونزې او ترڅنګ وړاندیزونه موږ سره شریک کړئ. له میرمنو مې ډېر زیاته تقاضا ده چې په دغه خپرونه کې دوی ونډه واخلي ترڅو د خپل روانو ستونزو په تړاو باندې موږ سره دوی خپل ستونزې شریکې کړي ترڅو وشو کولی چې حداقل یو زمینه دې ته د برابر شوي ترڅو د دوی د اواز اوچتولو په برخه کې د موږ یو ګام اخیستی وي. په همدغه موضوع به نن په خپرونه کې موږ تاسو وغږیو چې دا پرېکړه څومره پر ځای کېدلی شي، څومره بدې پایلې ځان سره درلودلی شي، ورسره څومره د دغو نجونو په بندي سره دا چلته غوی باندې بندیز لګول کیږي، دغه خالیګا چې رامنځته کیږي څنګه ممکن کېدلی شي چې بیرته د خالیګا د ډکه شي، او ورسره څومره د مور او د ماشوم د مړینې کچه زیاتېدلی شي. دغه موضوع د چنن په دغه خبرونه کې پرې باس کیږي او تاسو کولی شئ موږ سره په خبرونه کې د واتس اپ شمیرو لاره هم اړیکه ونیسئ تر څو خپل د ستونزو د هواري په برخه کې موږ سره تاسو هم کار پاتې شي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 2 3 1 1 او ترڅنګ د ټلیفون شمیره مو هم ده 0 2 2 1 1 4 1 5 1. دغه شمیره دي چې دغه شمیره په اساس باندې تاسو موږ سره کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې او نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې. نن بر سره په خبرونه کې زموږ درنې میلمنې ګډون کوي چې هغوی په افغانستان کې د روان صحي وضعیت سره باندې خپل وړاندوینه ولري. دا چلته په افغانستان کې میندې په کوم وضعیت کې اوسېدل شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې هغوی ته د صحي لارو چارو د خودل په برخه کې دا غنجونې چې هغوی اوس هم د ته ډېر زیات لیواله پاتې شي، د سره دي چې درسونه پاتې دي، څنګه ځان وشي کولی چې په دغه برخه کې ورسوي، خپل نظریات هم دوی ولري. را سره په خبرونه کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټر صاحب محبوب افغان، ترڅنګ د نسایي ولادي برخې ډاکټر خغله سنیتا بهرام، او ترڅنګ د ښځو حقوقو فعال غلې اوسنرو ویو چې دغه پریکړه په تړه به دوی به خپل نظریات ولري چې په افغانستان کې څنګه میرمنې کولی شي خپل حقوق ته ورسیږي. اوس هم ورته زموږ درنو میلمنو ته اوس غلې محبوب افغان موږ سره وصله پاتې شوه. سلامونه غلې افغان، وخت مو بخیر. که تاسو راته وی چې په افغانستان کې پر سیمه مراکز بندیز د څل لپاره دی؟
چو علیکم السلام، مننه سه ماتم پدې امریکا کې یا پدې امریکا کې وخره کړې دي، او سلام ټولو هیوادوالو ته او محترم خواندورونو ته. زه په دې برخه کې باید زه دا وایم چې ما هغه مخکنی تاسو په دغه امریکا کې خبرې کړې وې چې په افغانستان کې د مندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده، او د دې اصلي علت د روغتیایي کارکونکو یا د خزینه روغتیایي کارکونکو کمښت له وجې نه دی چې خزینه ډاکټران قابلې نرسان او د نور روغتیایي کارکونکو د کمخل وجنه یا لکبله زمونږ ډیر مندې د زیګون په وخت کې او یا د مندواري په وخت کې یا د مندواري نو وروسته خپل ځوان د لاس ورکی، او دا کچه ډیره لوړه ده چې کله له نورو د پرمختګ په حال هیوادو سره پرتله کوو یا ګاونډي هیوادو سره پرتله کوو. په افغانستان کې دا وروستی شمیر سرشمیرنه سې سوې وه په 2000 کال کې، دا تقریبا شپږ سوه شل ښځې وې په سل زره کې، او دا شمیره به اوس نوره هم زیاته شي چې کچیرې دا د روغتیایي مرکزونه یا روغتیایي انسټیټیوټونه بند سي. سي په دې کې قابلې ډېر زیات مهم رول لري د ښځو یا د مندو د روغتیا په برخه کې، مخصوصا د مندواري په وخت کې، زیګون په وخت کې او د مندواري نه وروسته.
بله آغلی بهرام هم موږ سره په خبرونه کې وصل شید. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر تاسو ته. خرخلاص یو خبرونه ته ک تاسو راته وای چې رښتیا هم دا په افغانستان کې څومره منفي اغیز پرې خودل شي په صحی برخه کې، ځکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب افغان هم ورته اشاره درلودله چې په افغانستان کې سی یو رښتې ستونزې خورا ډیر زیات دي، که دغه ډول تصمیم دغه ډول پریکړې نیول کېږي دا به څومره ځان سره منفي اغیز درلودلی شي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. احترامات تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته، هیوادوالو ته یو ځانګړی سلام احترامات متخصص صاحب محبوبه افغان ته. په ډېره خوشنۍ سره به زه دا یادونه وکړم چې کله دغه انسټیټیوټونه بند شول مشکلات لا زیاتېږي، او څرنګه چې اخرینی ډیټا یا څېړنه ښودلې ده چې په افغانستان کې هر یو سات کې یوه میرمن خپل ژوند د زیږون په وخت کې له لاسه ورکوي، چې دا ډېر د تاسف ځای ده. څرنګه چې متخصص صاحب هم یادونه وکړه، په 2000 کال کې هغه ډیټا ډېره کمه وله، یا هم 50% وله. اوس مهال په هر سات کې یوه افغانه میرمنه د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مور او د ماشوم مړینه کچه ډېره لوړه تللې ده. په جهان کې افغانستان په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو دغه پریکړه چې اوسنی حکومت یا هر انچا چې دغه فیصله کړې ده د قابلګانو لپاره انسټیټیوټونه بند کړي یا صحیح برخه کې دغه فعالیتونه تدریسونه بند کړي دي، زما په نظر په اوس مهال کې دغه سمه پریکړه نه ده، ځکه چې یوازې پر دې چې موږ دغه فعالیتونو ته چې باید صحیح سکتور سپورت کړو او همدارنګه نوي فارغین ورکړو تر څو هغه کچه چې د مړینې افغانستان کې ده ښکته کړو. اما متاسفانه موږ هم نور یو پیړۍ شاته واچوله، همدارنګه نسایو لدی ډاکټران دی ان دی ډیګری کې موږ فارغین نه لرو. متاسفانه څلور کاله شو چې طب مالجوي برخه کې پنځونه کلوز شوې دي یا بند شوې دي، او دا ډیره غټه ضربه ده. نو ډیرې زیاتې منفي اغیزې لري، نه تنها د صحیح برخه کې بلکې روغ روان د ښځینه وو په افغانستان کې ډیر زیات مختلط شوی ده، او د هر له لحاظه دغه نجونې بل خصوص چې نوی نسل ده نا امیده شوي دي.
اوس ډاکټر صاحب سره لدی چې تاسو ویلې چې انجینر ته ناهیلي سوي دي او د دوی شتون ته په ټولنه کې اړتیا ده چې دوی باید موجود وي او په بیلابیل برخه کې باید کار وکړي. په هر یو سات کې د مور مړینې په تړاو تاسو خپل بحث پیل کړی و، ویلې چې هر یو سات کې مور خپل ژوند لاس ورکي. د افغانستان روان وضعیت په کتو، روغتیايي حالت ته په کتو، دغه په هر یو سات کې یو میرمن خپل ژوند لاس ورکي او مور خپل ژوند لاس ورکي، تاسو مړ لوی وخت د میرمنو لپاره بخښه مهند لپاره چې ماشومان زیږوي.
دقیقاً که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي، نو متاسفانه دا مار د مور او د ماشوم مړینې کچه به لا لوړه لاړه شي او افغانستان به ډېر یو لوی بحران ته لاړ شي. اچھا، هغه وخت به بیا د جبران ناپذیر مرحله وي. دا اوس مهال کې باوجود دا چې ځینې موسسات شته ده، لا اوس هم صحیح سکتور د اقتصادي له وجې یا هم د عامې پوهاوی په زاویه باندې دوی یو څه خدمات لري، اما دا بسنه نه کوي. که چیرې موږ نوی نسل د صحت برخه کې تولید ونه لرو، نو موږ نشو کولی چې دغه کچه حداقل دومره مخنیوی وکړو چې زیاته نه شي. که راښکته کولی نه شو، نو اوسني انسټیټیوټونه که بیرته واز شي کولی شو هدا قل دغه کچه مونږه دغه ډیګری کې وساتو. بیا به پراتونکو کې کچېره مونږه فارغین ورکړلو او نوې نسل مو وروزه د صحت برخه کې، دا کولای شي چې یو څه د میزان راښکته کی. نو متاسفانه اوس ورځ په ورځ دغه کچه لوړځي، نه تنها دغه یو فاکتور ده چې انسټیټیوټونه بند شوي دي یا هم نوې فارغین مونږ نه لرو، دا خو یوې زاویې څخه ده. اما اقتصادي حالات په الحال په افغانستان کې بېخي خراب ده. همداسې بعضې رسم و رواجونه یا کلتورونه چې دي په ځینې کلي کې یا په ولایتونو کې یا حتی په مرکز کې، دا هم د مور د ماشوم په مړینه کې ډېر زیات رول لري چې عامه پوهاوی نشته ده. ما په خپله د کابل په مرکزي ساحه کې چې 14 حوزې سره د تا جمع کړه چې څومره تعداد میرمنې امیدوارې دي، په دې کې په سلنه کې متاسفانه اتیانه تر 90% مېرمنې صحی مرکز ته نه ځي. د دې اتیانه تر 90% مېرمنې چې صحی مرکز ته نه ځي تقریبا 50-60% مېرمنې اقتصادي مشکلاتو له وجې نه ځي، باقي 90% چې د دوی د عامه پوهاوی له وجې نه ځي. دوی داسې عقیدې لري چې باید دوی په کور کې ولادتونه وکړي، دوی داسې عقیدې لري چې حتی دلته صحي مرکز نشته، دا یا اطراف څنګه ده. په سربیره د دې چې دغه د کابل مرکزي نقطې حساب کیږي، نو چې په مرکز کې داسې حال وي، په ولایتونو کې خو به بېخي خراب حال وي. او متاسفانه اوس په د افغانستان په روغتونونو کې کلینیک نو کې ډاکټران بوتواله سره ډېر دي، همدارنګه قبل صاحبان ته ډېر ضرورت ده. اما موږ چې څو کاله پرله پسې فارغین نه لرو، نوي استاجران نه لرو، نوي فارغین نه لرو، نو نشو کولای. او همدارنګه لو د کاري په شفاخانو کې، په کلینیکو کې، په ډاکټر صاحبانو، په متخصص صاحبانو، په قابل صاحبانو باندې زیاتیږي. او دغه اختلاطات د دلوري په پروسه کې هم زیاتیږي، چې دغه فکتورونه په ټوله کې باعث د دې شوي دي چې د مور د ماشوم مړینه کچه لوړه لاړه شي. او متاسفانه ډېره غټه فاجعه به په افغانستان کې پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه اغلی افغان، تاسو ته به هم درګرزم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام اشاره درلودله، په افغانستان کې د خزینه صحی کارکونکو شتون ته څومره اړتیا لیدل کېږي، دوی هم پر خپل نظر درلود. که ستاسو نظر واخلو چې رښتیا هم صحی کارکونکي هغه که په افغانستان یا که په هره ټولنه کې وي، چېرته چې مېرمنې اوسېږي، د دوی شتون څومره ورته ضرور ده؟
دا بالکل د دوی خبره ز تایید کوم. د ډاکټر صاحب خبره دا د سی پوخا موږ دا خبره کړه و د ایس ای لمخې سي د نمندو د مړینې کچه لوړه ځکه د سی پدې کې د روغتیایي کارکونکو کمښت دی. خو له دې انسټیټیوټونو بندولو سره به د مندې به بالکل روغتیایي کارکونکو له نستوالي سره مخامخ سي، هیڅ به موجود نه وي. او څنګه چې موږ ته معلومه ده، موږ خپله ټولنه، موږ هېواد، موږ هېوادوال او د موږ مندې خوندې او لورانې سي دي. دا یو خو اسلامي ټولنه ده، او بل دا ده چې افغاني کلچر کې ښځه به هیڅ وخت دې ته حاضره نه سي خپل زیګون لپاره یا د زیګون سره په تړاو ستونزو په لپاره نارینه ډاکټر ته حاضر سي سي ورسي او لایغونه مرسته وغواړي. نو دا د دې پایله به دای سي دوی به روغتیایي مرستو سره هیڅ لاسرسی نه لري، او درملنې سره به لاسرسی نه لري. او چې څومره روغتیایي ستونزې دوی ته پیدا کیږي، هغه به دوی ټوله په کور کې زغمي. او له یوې خوا خو به دوی روغتیا ډېر روغتیا باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، بل دا د سې د دوی ذهني یا روحاني روغتیا باندې ډېره زیاته ناوړه اغیزه کوي. او سکلای یو د مندو د مړینې کچه لوړه سي، او یا مور د زیګون په وخت کې یا زیګون وروسته یا مندوري په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکړي او د هغې ماشومان پاتې سي، نو د هغوی پاملرنه، د هغوی روزنه دا سي د مور وظیفه وه. تر 15 کلنۍ، تر 10 کلنۍ، تر 15 کلنۍ پورې ټولو ماشومانو دا بل دې روزنې او پالنې له محروم سي. نو د دې هغه اوږدمهال اغیزه به دا وړي سي هغه ماشومان یا راتلونکی نسل به هم له ذهني هغه ستونزو سره مخامخ سي، یا ذهني ناروغیو سره به مخامخ سي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام. تاسو درګرزمه د مور او د ماشوم د مړینې مسله خورا ډیره زیاته مهمه ده په افغانستان کې. ورته مخم له کسنګ چې تاسو ورته اشاره درلودلې ده، د دغه ګراف د ټیټولو لپاره کار شوی وو کنه؟ هلته د دې تر څنګ چې کار نه شو، برعکس هلته صحي انسټیټیوټونه باندې ممکن په روغتونونو کې په هغه کچه چې باید خزینه پرسونل موجود وي سي، تر څو د مور او د ماشوم د مړینې د کچې د مخنیوي په برخه کې دوی د موثرې تمام سي، دغه مسله لا نه ده مطرح شوې.
څو تر اوسه پورې ام اس آی موسسه په دغه مړینې کچه کچه را اخکتا کولو پا برخه که یو سف فعالیتونه در لوده ده فاملی پلاننگ پا نوم بانده چه خورا پراخه فعالیتونه دوی در لوده پا طول زنونه ده افغانستان که دغه فاملی پلاننگ دیخ موسر واقع سو یو سه دغه کچه حد اقل کرا چه دل نه پا لوروالی بانده روانه نوله خوص ده ده ترسنگه ده قابلدان و انجمن هم خپل فعالیتونه در لوده دغه انجمن داسې فعالیتونه درلوده چې هغه قابلګان چې نوې فارغ شوی وي په دې انجمن کې به وضعیت اخته او د انجمن ورته د ارتقای ظرفیت لوړولو لپاره بعضې پروګرامونه بدایه کول هغو مهارتونه یا هغه سکلونه چې دوی زده کول هغه د صحي خدماتو کې ډېر مؤثر واقع شوي او دغه کچه حداقل په دې حته نه وه رسېدلې چې اوس رسېدلې ده. نو اوس مهال لا دا زیات ضرورت ده چې موږ باید افغان ډاکټرې ښځینه ډاکټرې او همدارنګه قابلګانې موږ باید سپورت کړو هغوی ته نوي میتودونه ور زده شي همدارنګه نوي سکلونه د ډاکترانو د تجربو د مشرو ډاکترانو د تجربو څخه دوی استفاده وکړي او حتی حکومت دغه ډاکټر صاحبانې قابله صاحبانې باید بهر د ملک څخه واستوي تر څو هغه نوي تخنیکونه د ولادت پروسې لپاره همدارنګه د امیدوارۍ په جریان کې کوم رقابتونه چې دي نوي میتودونه نوي تداویانې چې دي هغو څخه وځي چې موږ دا ډاکټر صاحبانې سپورت کړو په دې برخو کې چې هغو استفاده وکړو. اما متاسفانه موږ هغه نوی نسل چې غواړو په طبابت باندې پوشي او راشي راتلونکی د افغانستان طبابت ته یو خدمت وکړي دا موږ بندوو. نه تنها که موږ د مورو د ماشوم مبینه ونیسو، نورو برخې په طبابت کې هم ډېرې ضروري دي، لکه استوماتولوژي بخش یا هم د غاښونو څانګه. یو میرمن چې غاښ درد اوسي یو نارینه هغه تداوی کړې ښه ده که یوه ښځینه ډاکټر تداوی کړې ښه ده. همدارنګه که چیرې ډاکټر صاحب افغان هم یادونه وکړله هغه مور چې امیدواره ده او د ولادت پروسې لپاره څنګه نارینه ته ورشي چې دې ته ډلیوري یا د ولادت پروسه مخته بوځي، که چیرې دا انسټیټیوټونه بېرته وازم شي او قابله صاحبانې کمبود سره موږ مواجه نه شو خو دا مشکلات حل دي. اما که چیرې دا ادامه ورکړل شي قابله صاحبانې ونه لرو، همدارنګه هغه مهارتونه چې په ډېر احتیاطانه د ولادي پروسه کې په کارېږي دې نه موږ استفاده نه کړو او یا هم بېخي دغه قابله صاحبانو سره حتی ځینې ډاکترانې په دې ویره باندې دي چې ښځینه ډاکترانو باندې بندیزونه لګول شي. نو دغه مشکلات که چیرې حل نه شي میندې مجبورې دي په کورونو کې ډلیوري یا هم ولادت وکړي. نو که چیرې دوی په کورونو کې ولادت وکړي موږ تیر نسل کارځیابي کړو. ډېری فیصدي په پولیو باندې اخته دي، ډېری فیصدي د نوی نسل مو چې ده مایوبین دي، ډېری ذهني مشکلات لري، ډېری تمرکز فکري نه لري، ډېری استعدادونه نه لري. هغه کم فیصدي چې استعداد لري هغو ته اقتصادي مشکلات موجوده دي. دا هغه تاوتریخوالی د تیر نسلو څخه پاتې شوی ده چې اوسنی نسل حتی نه شي کولی چې ښه ذهنیت ولري، د ارتقای ظرفیت ذهنیت ولري. نه تنها په طبابت برخه کې، په نورو برخونو کې هم افغانستان لا اوس ډېره ونډه نه ده کړې. دا همدغه علت ده چې موږ د تیر نسلو څخه باید ښه تجربه واخلو او راتلونکي نسل ته باید بنیاد ګذاره حتی د امیدوارۍ له دورانه باید یو ښه پلان جوړ شي ترڅو د افغانستان راتلونکی نسل ښه مؤثر د ملک ته تمام شي. اما متاسفانه موږ بیا هم دې ته رای ورکوو چې میندې په کورونو کې ولادت وکړي دي او دایې تجربې لاندې نه، چې متاسفانه اوس حتی دایې هم شتون نه لري.
بله مننه آغلی روفی. موږ سره وصله پاتې شوې ده، له دوی څخه به وپوښتو چې رښتیا هم په افغانستان کې که په نجونو باندې بندیزونه لګول کېږي هغه که صحي برخه ده، هغه که د زده کړو په برخه ده، که د تحصیل په برخه کې ده، هر هغه برخه چې نجونو غواړي چې د خپل راتلونکي لپاره پکې کار وکړي بندیز لګول کېږي، دا څومره دغه ډول بندیزونه د دوی په راتلونکي باندې د هغوی په همدحال باندې خورا بد اغېز کړی دی؟
سلام تاسو ته، استاذ ټولو لیدونکو دا چې جوړ روغ اوسي او وخت مو په خیر پیل کړی اوسي. ډېره مننه له پوښتنه څخه. مو په دې برخه کې باید ووایم چې متاسفانه د دې ورځې بندیزونه په دې وروستیو کې دا بندیزونه یوازې پر نجونو نه بلکې پر یو ملت یو غټ برید دی. دا چې نجونې د آخرنۍ له امید له تحصیل امید نه منع شو، دا نجونو باندې خپل اغېز لري او منطقه که وګورو د اوسنۍ حکومت به هیڅ کوم دلیل او به هیڅ کوم منطقي دلیل نه غواړي چې نجونو له تحصیل نه منع کړي، او دوی اصلا د نجونو یا د افغانستان یا د ښځو د آینده په اړه فکر نه کوي. دا چې که نن نجونې د طبي برخې نه منع شي، د دوی آینده به څنګه وشي او دوی به څنګه مخته لاړ شي؟ متاسفانه دا بندیزونه خپل نجونو باندې تاثیر کوي، د دې د صحي اجتماعي فرهنګي وضعیت باندې تاثیر کوي، او همدارنګه په اقتصادي برخه باندې تاثیر کوي. ډیری نجونې نن په آخري سمستر کې نن د زده کړو نه پاتې شوې دي، او دا واقعا ډیر باید ووایي چې ډیر نننی حکومت او حاضری حکومت ته شرم دی چې یو نجلۍ چې خپله په اووم سمستر کې د کابل پوهنتون محصله و نن راځي یو طبیب یا انستیتیوت وایي، او همغه انستیتیوت هم د هغې دروازه پر مخې تړل کیږي، او دا ستیپ به ستیپ قدم پر قدم د نجونو هیلې تړل کیدل او د دې د امید دروازه تړل کیدل یو ملت باندې مستقیماً د اقتصادي حمله ده، د اجتماعي حمله ده. دا چې یو ملت ته وایي چې تاسو تر اوسه هم کولی نه شو چې خپل نجونو لپاره کار وکړي، دا هم نور بندیز، دا هم نور محدودیتونه، او دا هر محدودیتونه او هر کال داسې یو محدودیتونه او داسې یو کلک فرامین د نجونو پر وړاندې راوړي چې خپل نجونې خپل هیوادوال نه شي کولی چې د خپل وطن نه یا خپل د نجونو نه او د خپل هیوادوالو نه دفاع وکړي.
مننه. بل مسله لکه څنګه چې تاسو لیز موږ نو ډاکټر سبحان اشاره درلودلې ده، دا د پرمختګ زمينه څومره ډبوي یا بندیږي، دغه د پرمختګ لار د دوی پرمخ باندې نور هغه لارې چارې بندیږي چې دوی وشي کولی د خپلې هېواد آبادۍ لپاره دوی پکې کار وکړي، هغه که صحیح برخه ده دې ته ورته که نورې برخه پکې کیدلی شي، دغه پرمختګ لاره څومره ډبېدلی شي؟
اوس چې دا آخرنی محدودیت نجونو په وړاندې وضع شوی دی، دا خپله د دې نمایندګي کوي چې اوس هیڅ کوم لاره نشته چې نجونو په هغې کې تحصیل وکړي. یوازې در لومړی تر شپږم مکتب پاتې دی چې همغه هم شایعات دی، دا چې همغه هم تړل کیږي. متاسفانه ګام پر ګام، استیپ پا استیپ، دا چې نجونو در پرمختګ نه پاتې کیږي، دا مستقیما د نجونو پر روان باندې تاثیر لري، او خپله د دې نمایندګي کوي چې د تعلیم ټولې دروازې تړل کیږي. زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې په دې وضعیت کې دی، په دې حاکم وضعیت کې سترګې نو پټې نه اوسي. دا زموږ هیوادوال ټولې پوهیږي چې د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې همداسې یو چلند یې درلودل، او دا چې دوی محدودیتونه وضع کوي داسې زموږ توقع نه لرې نه ده، یا موږ ته یو حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه دوی په لومړۍ برخه حکومت کې هم همداسې وو. دا دروازه تړل کیدل او د امیدونو قطع کول خود به خود که مونږ غواړو یا نه غواړو دا په تعلیمي برخه کې تاثیر کوي، او دا آخرنی امید و چې د نجونو پر مخ وتړل شو، او دا یو واضح یو د نجونو په وړاندې د خلکو په وړاندې یو برید دی چې خلکو ته وایي چې تاسو اصلا خپل هیوادوالو لپاره کار کولی نه شي، او یوازې موږ حکومت خپل ځان ته حق وایي پر کوم حق دوی نن د نجونو پر مخ دروازه تړي، او په کوم حق دوی کولی شي چې نجونو په کور کې کینوي. متاسفانه نو د آخري امید و چې نجونو انستیتیوت ته تللی، دا امید هم وتړل شو، او هیڅ کوم داسې امید نشته چې موږ وایو چې په دغه روزانه کې نجونې کولی شي چې مخته لاړ شي. نو د تعلیم دروازه ټولې بندې دي، او هغه څوک چې درس یې ویلی دی یو درې کاله او د څلور کاله نن یا سبا، هغه هم هر څوک چې په اسناد سره دوه کاله درې کاله وظیفې ته ځي، وظیفه هم ورته وایي چې تا باید په دې برخه کې لسانس ولري. نو آهسته آهسته دا تدریجي ده، د ښځو او نجونو حذفول د ټولنې او د خپل د مملکت نه دی.
مننه اغلی نروفی. ډاکټر صاحب افغان، تاسو ته درګرد مړاندې ډاکټر صاحب بهرام ځین مسلې ته اشاره درلودله چې هلته په افغانستان کې باید د همدغه صحي کارکوونکو ته ټریننګونه ورکړل شوی وای، دوی ته باید ورکشاپونه نیول سوی تر څو دوی د صحي برخې کې لا ډېره تجربه لا ډېره زده کړې موندلې وای، او په دغه برخه کې دوی تجربه ډېر زیات شوي وای. ولې برعکس هلته انسټیټیوټونه بندېږي، هغه نجونې چې په دې هڅه کول چې د دغه لار څخه وشي کول چې خپل زده کړې دې ولري، دا لار هم پې بنده شله. څومره هلته اړتیا دې ته ده چې باید په صحیح برخه کې کار وشي، په صحیح برخه کې نوې لاسته راوړنې باید موجودې وي، په صحیح برخه کې نوې نجونو باید زده کړې کړې وي، تر څو دغه نوی نسل چې ځوانان نیږي یا دوی د افغانستان د راتلونکي برخه ګرځي یا د راتلونکي لپاره کار کوي، دوی ته له نوو تجربو سره مخامخ شوي وي او دوی ته مو لارې چارې پرانیستې وي، ولې برعکس بندېږي او عمل څه دي؟
د دې لکه مخکې چې د ډاکټر صاحب روفي هم اشاره وکړه، چې دا یو مستقیم برید دی په ټول ولس باندې، په دې چې دا یوازې د انجونو مشکل هم نه دی. انجونو مشکل په دې حساب دی چې د انجونو روزل، د هغوی ښوونه، بیا مخصوصا د روغتیایي برخه کې، یعنی په عمومي صورت په هر برخه کې ډیر مهمه دی، خو مخصوصا په روغتیا برخه کې ډیر زیات مهمه په دې حساب دی چې زموږ د مندو څنګه موږ ویل چې د مړینې کچه ډیره زیاته ده، ځکه چې زنانه روغتیایي کارکوونکو کمښت سره موږ مواجه یو. خو بعد له دې باید روغتیایي کمښت نه، بالکل روغتیایي کارکوونکي به موجود نه وي. نو زه وایم چې دا یوازې په نجونو باندې نه، په ټول ولس باندې دی، ځکه چې دغه ماشومان چې کوم مندې ژوند لاسه ورکوي یا مندې ذهني یا روحي ناروغیو سره مخامخ کیږي، بعد له د مندواري په وخت کې یا د مایوسي د وجه نه یا د ناامیدۍ نه چې دوی ته پیش سوی دی، چې دوی که مندوارم سي خو دا هیله نه لري چې دلته به دوی ته ښځینه ډاکټر راځي یا به ښځینه کارکوونکي روغتیایي کارکوونکي یا قابله به راځي چې دوی سره روغتیایي مرسته وکړي، نو دوی په خپل په ذهني ناروغۍ اخته کیږي او دا د دوی په ماشومانو باندې مستقیم اغیز لري. په دې چې مور د سي د فامیل یا د کورنۍ هغه هسته ده یا هغه د ماشومانو روزل په هر ټولنه کې تر 15 کلنۍ، 10 کلنۍ، 15 کلنۍ، حتی 40 کلنۍ پورې د مور په تربیه پورې او روزنې او ښوونې پورې اړه لري. که چیرې مور نه وي او مور خپل ناروغي، نو هغه به د خپل ماشومان څنګه روزي؟ او دا مستقیما اغیز لري په راتلونکو نسلونو باندې. نو د روغتیایي کارکونکو مخصوصا زنانه یا ښځینه روغتیایي کارکونکو روزنه او ښوونه ډیر زیات حیاتي او ډیر زیات مهم دی، اړتیا ده ورته، دومره اړتیا ده چې دا غیر له دې چې بند باید نه سي، بلکې په دې کې نورم کارو کې روغتیایي چارواکي باید په دې برخه کې نورم کارو کې، ځکه چې زمونږ میرمنې یا زمونږ خوندې یا لورانې یا مندې دوی به هیڅ کلم نری، که حتی د مندواری یا زیږون په وخت کې نه د بل شي لپاره، څنګه چې مخکې د ډاکټر صاحب یادواري وکړه، ډاکټر صاحب بهرام، سه حتی که غاښومي، که د اډوکو یي، که د زړه یي، که د ځیګر یا د هر ناروغي بل سي، هغه به نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ولاړ سي. نو بیا مخصوصا د قابلګي او د نرسنګ او یا د فیزیوتراپي یا الټراساوند د دې اړتیا خو ډیره زیاته ده، ډیر زیاته ده، ځکه چې دوی د امیندواري په وخت کې به هیڅوک هم، او دا یوازې ښځې نه، د کوم نارینه به وغواړي چې د هغه ښځه لاړ شي نارینه ډاکټر ته، یا د زیږون په وخت کې یا د امیندواري په وخت کې یا د ناروغۍ په وخت کې، کوم ورور به غواړي چې هغه خور لاړ شي نارینه ته، یا کوم پلار به غواړي چې هغه لور. نو دغه موږ په ټوله، حتی په نارینهو باندې، په ماشومانو باندې او په ښځینهو باندې، ټولو باندې ډیره ناوړه منفي اغیزه لري.
مننه، ډیره زیاته مننه. اوس هم ورزو د خپرونې په دې برخه کې که زموږ اوریدونکي موږ سره وصل وي، له دوی څخه به د دوی نظریات راواخلي، هغه پوښتنې چې دوی زموږ لکه ډاکټر صاحبان لري یا زموږ د موضوع په تړاو باندې دوی خپل نظر شریکول غواړي، له دوی سره به خپل خپرونې ته ادامه ورکړو. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر. بله، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکاران هڅه کوي چې تخنیکی ستونزې حل کړي، تر څو دغه د اړیکو مسله هم حل شي او موږ اړیکه راواخلو او هغه شمېر اوریدونکي چې دوی غواړي خپل نظریات موږ سره په خبرونه کې شریک کړي، دوی نظر موږ ځان سره ولرو. اغلی بهرام، یو مسله چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، موږ هم ورته اشاره درلودله، په دغه اوسنی حالاتو کې د افغانستان په سی برخه کې د شته میرمنې چې دی شته پرسونل چې د خزینه و ده دغه بحثونه کولای شي کنه لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب ته اشاره درلودل چې ممکن موږ د ډاکټرانو یو څو کال بعد بیخي ډاکټرونه لرو ته به ډېره لویه او جدي اندېښنه ده. ډاکټر صاحب بهرام که زما آواز اوري تاسو مهرباني وکوئ په افغانستان کې د صحي پرسونل بخصوص خزینه پرسونل دغه اوسنۍ کومې ډاکټرانې کومې قابلګنې نرسان چې دي دا بحثونه کولی شي کنه لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب افغان ورته اشاره درلودله چې ممکن څو کال بعد موږ اصلا ډاکټرانې قابلګنې نرسان ونه لرو ته بیا لوی یو ګواښ دی د افغانستان د خزینه صحي پرسونل کارکوونکو لپاره. بله ډاکټر صاحب افغان که تاسو زما آواز اوري مهرباني وکړئ د پوښتنه تاسو ما سره پرې بحث ولرو.
ډېره مننه. دا خبره ستاسو بالکل دا خبره زه تاییدوم په دې چې که دا صحي یا روغتیایي پرسونل موږ د دوی د ټریننګ یا د روزنې مرکزونه بند کړو نو څو کاله وروسته به موږ بالکل روغتیایي کارکوونکي خزینه روغتیایي کارکوونکي به نه لرو. نو دا واقعا یو غټ ګواښ دی د ټولو خزینه، یعنی 50% د هیواد د نفوس د روغتیا مسله ده. نو څنګه سم ویل سی یوازې د نو دا یو ښځه یو مور یو خور دا دی دی کورنۍ غړی ده او په هغه کورنۍ کې پلارم شته ورورم شته خاوندم شته زویم شته په هغه باندې بد اغیزه کوي. نو د ارتیا په حساب زه وایم ډیر زیات موږ څومره کولای شو که دا روغتیایي چارواکي دې مسلې ته متوجه سي سدا د ټول هیواد لپاره د خزینه روغتیایي کارکوونکو ارتیا زیاته ده، دوی باید دا مرکزونه نور هم زیات کړي. دې لپاره هغه ډاکټرانې سي که په داخل کې دي که بهر کې دي که لګوندي نه راولي که هر ځای نه او څوک سته او دا روزنه کوي دا باید نورم زیات شي او څومره سي دغه استادان سي اوس روزنه کوي د هغوی لکه هغوی نور هم تشویق سي او یو نورو تم بلنه ورکړل سي سرا سي هیواد ته او یا داسې که آنلاین کولی سي دغه سنټرونه یا دغه مرکزونه نورم زیات شي چې د مندو ضرورت یا اړتیا مخصوصا په لري پاتې ځایونو کې ډېر زیات دي. نو لکه په کلیو کې باندو کې لکه نورو ولایاتو کې یا نورو ښارونو کې نو په هماغه منطقه کې سچيري لکه دا مرکزونه موجود دي نو د هغو مندو لپاره به دا ډېر ګټور ثابت سي ځکه سي دوی به لاسرسی لږ اسانه سي. نو په کلو کې سي کومې مندې ژوند کوي سي هغوی اول خو د دوی خپله هغه د پوهې سطح دومره نه ده سي دوی باید له روغتیایي کارکوونکو نه مرسته وغواړي هغوی نسي کولی بل داسې کله ناروغ هم سي او د دوی کورنۍ وغواړي سي دوی روغتیایي کارکوونکو ته راورسوي نو هغوی لپاره به دا مسافه دومره زیاته سي دوی یا ښار ته راولي یا یې کابل ته راولي یا یې کومبل ولایت ته بیایي سي چیرې دا روغتیایي مرکزونه یا سنټرونه موجود دي او که دا موږ بند کړو بالکل نو دوی باندې ټوله د امید د هیلې لارې بندیږي نو هر څه دوی یوازې جسمانی روغتیا نه دوی ذهني یا روحاني روغتیا باندې ډیر زیات ناوړه اغیزه کوي.
مننه ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اوس مرزو زموږ اردوونکی د تلیفون پر کار هم سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه مهرباني وخت.
وعلیکم السلام خورجانې سلامونه تاته او د ازادي راډیو ټولو ته درمن اردوونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ به.
علیکم سلام مهربانی
مننه خدای دې خوشاله کړي او سلام ملمنو ته وایم خورجانې را به سم موضوع ته دا کم بنیزونه چې موږ حکومت پر خوند باندې لګولې دي خورجانې موږ په دې لا بیل رسنوي چې غوښتنه د حکومت څخه کړې ده چې تاسو ته لږ نرمه شاولې خورجانې د سیم نه چې د نړۍ سره باید موږ جوابات برابر کو خورجانې ځکه دا کم نوې بندې چې وس پر خوند باندې لګیدلې دي مثال د خبرې د غد طبي ذکرو د خورجانې دا خو در چا په دې سر ولا خلاصې لري چې دا مثال د خبرې موږ د وطن په زیان دي مثال موږ د وطن په تاوان دي خورجانې نو حکومت هم ان شاء الله د سینې دی ویلې دا چې ویلې دی وس اکثر رسنوي کې د راپورونو چې مثال موږ الله سره دی بعد دې ته مهلت ورکو بعد الله سره دی ان شاء الله دا چې ترتیب وتنی وکیل چې ان شاء الله اجازه ورکو وکیل نو موږ د دې هر کله کې خورجانې موږ باید دغه ته زمينه برابر سي طبي ذکر دغه ته خورجانې موږ ته ضرورت لرو هر کلینیک په بیلابیل خپلونه کې موږ ویلې د خورجانې چې موږ شزینه د اکشن ته ضرورت لرو نو حکومت باید که بندیزونه باندې لګي خورجان یا غنور مکتبونو مثال د خبرې پانتونه که باندې سوي دي ته ته خو اړتیا سه خورجان دې ته د عرب غوانه اړتیا سه ځکه چې شینه ډاکټران کې د غاښو ډاکټران خورجان کدا اپریشن ډاکټران تاسو وګورئ په لمن ولادت کې د اپریشن یو شته ډاکټران نه لرو یو شته نرس نه لرو خورجان چې اپریشن وکي یو جراحي ډاکټر هم نه لرو نو موږ کچیر دغه ته زمينه برابر سي خدای پاک مهرباني د خورجان د پاکستان ته وځ او د افغانستان خلک راګرځیدل د ایران ته هم راګرځیدل د هند ته هم راګرځیدل دلته داخل چې خپل افغانستان کې شزنه ډاکټران خورجان اکټان نشته چې د بل مرکزو موږ د حکومت سره د افغان په صفات باندې د غشتنه د مثال د خبرې د هم غشتنه ځینې کوي چې دغه شزنه دغه ته خورجان اجازه ورکړي دا د طب ذکر ته بندوق باندې بندزه ونه لګي خورجان خورجان دغه اکثره بندزې چې لګولې دي په دغه د طب پر دغه لګولې خورجان دغه طب دغه ته ذکر ته ډیر سخت کار دی اسه مخکې ما اشاره وکړه چې تو تر څوبه موږ بهر ملک روانې خپل په ملک شزنه ډاکټران خورجان روش ورکوي چې مثال زیات شي نو بهر ملک ته افغان خورجان اکټان لری چې بلار چې دا موږ غوښتنه د خورجانې
رضایت مننه ژوندۍ اوسې ډاکټر صاحب بهرام تاسو به دروګرځیګم رښتیا م په خارونه کې کومه تاسو ګرالته مونږه د خزینه ډاکټرانو لکه مخ سر مخ مخ یو او ستونزې دلته خورا په خپل ځای باندې پاتې شو دي کله را پراتو سیمو ولایتونو ته مونږه سر ورسټکو حالته څومره دغه مسله جديده کلینیکونه نشته ده یا صحیح خدمات نشته ده یا که هنه نم کوم کلینیک په کوم کلی کې بوسیا مرکز کې اوسې د ولایتونو حالته د میرمنو لاسرسي ورته څومره محدود ده څومره دغه مسائل ته په کتو باید خدمات موجود وي قبلګان موجود وي ډاکټران موجود وي که دغه ډول ستونزې او دغه ډول بندیزونه موجود دي دغه شته ډاکټرانو چې دیدم ممکن مخ په تقاوت سي ممکن د کار نور هغه توانی دوی سر نوی پاتې نوی نسل ته ضرورت پیدا کیږي که دا بلاري چرمه ټول بندو څومره به احتیاج محتاج نور غونډې ودونې ته پاتې کیږي
په ډیره خوشنۍ سره سرنګا چې زمونږ اوروري هدوونه وکړه په هلمند ولایت کې یو وخت زینه ډاکټر نشته ده په مکمل د هلمند روزګان زابل نیمروز او کندهار مکمل دغه جنوب ختی زون چې دا په دې ځکه موږ صرف په کندهار ښار کې ځینې تکړه ډاکټرانو لرو چې هغه د زون فوکل پاین په شکل باندې ښه فعالیت لري لکه ډاکټر صاحب فرشته یوسفزی د چنیانو شفاخانه یا د میرویس روغتون ډېر ښه فعالیت هلته لري او حتی د نورو ولایتو څخه مریضان ورته راځي په کندهار کې نو په اوسني شرایط کې چې انسټیټیوټونه باندې دی باندې اصلا هیڅ مثبت بینی نه لرم چې زه وایم که دا به کېدی شي یو څه انسټیټیوټ یا هم یو یو باب کلینیک که جوړ شي په یو ساحه کې هغه مشکل به حل شي زه راځم هغه حالت کې چې انسټیټیوټونه لا باندې نه وو زه کله چې کندهار ته تللی وم هلته ما دغه د یو زون احصایه بررسي کوله نو په ډېره خوشنۍ سره په هماغه وخت کې زه ډېره خوشینه پاتې شوم چې زموږ خلک په ډېر ضعیف اقتصاد سره په ډېره کم آگاهي یا سره په ډېر کم امکاناتو سره بل ولایت ته بځي او هغوی به تداوي کوي او حتی په ناسمه فرهنګ سره یا کلتور سره چې دوی پاکستان ته تلل تداویانې کولې اما خپل ډاکټر ته نه تلل دته په دې باندې دوی ته هغه کوم رسم و رواج او عنانات چې دوی ناسم عنانات دوی په خپل منځ کې لري زمونږ ډېری خلک داسې یو ننګ ورته ښکاري چې دوی میرمن باید د ورځې ډاکټر ته لاړه نه شي دوی د شپې له خوانه متاسفانه د غرونو اخوا وختل به سرحد نه او پاکستان ته به خپل مریض بوته یو عادي تداوي لپاره نو دا په هغه وختونو کې چې انسټیټیوټو پانتونونه ټول وازول دا یو ډېر ناسمه انانات زمونږ په خلکو کې وو چې دغه هم اقتصادي ضربه و زمونږ ملک ته او هم دا چې مونږ ډېر تکړه تکړه ډاکټر صاحبانه درلودلې په خپل افغانستان کې دوی ته بنه راتلل ځکه چې دوی ته یو ننګو یا ورورو یا هم لیوارو یا هغه خپل خپلوان به دوی ته بیا نا ورکوله چې دا ډېر ناسمه رواج ده او را به شو اوسني حالت ته اوسونی ستونه باندې او په ډېرې لري سیمو پرتو کلی کې صحیح مرکزونه نشته ده نو دغه ډېر ناسم چلند ده که چیرې موږ وغواړو چې دغه حالت نه افغانستان وژغورو د مور د ماشوم مړینه کچه راټیټه کړو یا حتی بیخي باید ورک کړو همدارنګه ډاکټر صاحب افغان وویل چې فیزیوتراپیست بخش کې هستماتولوژي بخش کې نورو څانګو کې اورتوپیدي بخشو کې حتی د د سینې د سرطان بخش کې مونږ باید خپل فعالیتونه زیات کړو. دا چې یو نارینه ډاکټر ته لاړ شي، څنګه چې ډاکټر صاحب افغان وویل چې کوم نر به وغواړي چې خپله میرمن بوزي، او یو نارینه ډاکټر ته چې دغه د سینې سرطان ورته یا کوم سینه کې دانې چې وسی هغه ورته تشخیص او تداوی کړي، ولې میرمن باید ورته تداوی ونه کړي، ولې یو ښځینه ډاکټر ورته تداوی ونه کړي، ولې باید د خپل ملک هم تداوی ونه کړو، لاړ شي پاکستان ته کې مترافي وکړي، یو شاه واخلی، یا هم هغه د بی اولادی تداوی وکړي، چې دغه نه تنها مونږ ته خپل د افغانستان ملک ته د شرم ځای ده چې یو عادي مریضي لپاره زموږ خلک زی پاکستان ته او یا هم ایران ته زی خپل تداویانې مخکې وړي، بلکې د اقتصادي ټوله سرمایه زموږ زی هلته. نو مونږ کولای شو چې دغه انسټیټیوټونه مونږ زیات لا فعال کړو، همدارنګه صحي مرکزونه باید زیات کړو په هر کلی کې، تر کوم جنته زهار و هما هدا اقل څلورونه تر پنځه بابا او پی ډی سره په کلینیکونه وسی، چې هدا اقل د امیدواری دي دوران مراقبتونه پکې وشي، او یو نارمل د دیوري پکې وشي، او یو عادي جراحي پروسیجرونه پکې ونیول شي. نو په دغه شکل مونږ کولای شو چې دغه مشکلات یو سره حکم کو، خو که چیرې د انسټیټیوټونه باندې پانتونونه باندې مونږ اصلا نشو کولای چې یو درجه هم مثبت بینی وخیز راتلونکي ته.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو لیدونکو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به هم زموږ یو اوریدونکو تماس نیول دی چې له دوی څخه پوښتنه وکړي چې د خبرونه په دې برخه کې دوی خپل پوښتنه لري کنه د موضوع په اړه باندې خپل نظر وړاندې کړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم سورجان خورجان تاو استاذ ملمنو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکیلی او احترامات وړاندې کوم. استاذ د ایمه اوریدونکو چې تاسو هم د بل ولایت شاجول ولسوالی.
وعلیکم السلام، مهرباني ته.
مننه. د کثرنګ ساتل سبوول د ته سلامونه وایم او د نظر ورکې روسیا هم مست افغانستان کې په هر شوبه کې نو شوزنه یا زنانه کوونکو ته ضرورت لرو، باید په هر شوبه کې مور زنانه ولرو، په پولیسو کې ولرو، ته نور دا چې د تلاشي په مراکز کې ولرو، حتی په دی روشوباتو کې خاصتا په طبي کې خونو بيشل لازم او ضرور دي، حتما باید یې ځکه چې طالبانو هم ضرور بلل چې ضرور نه بللای، نو تر اوسه پورې اجازه نه ورکوله، خو موږ هم وسم امیدوار یو چې که خدای کول دا د شپو د نرسینګ د طبي تعلیم دا بنه بندیږي، ځکه چې د لسو ورځې وخت ورکړی د موږ به وګورو، او موږ د یو اړیدونکي په صفت د افغانستان د یو ملي سپینګری په حیث دا خواهش کوو چې موږ د ښځو مکتبونه خلاص او خاصتا د طب په لاره کې باید دا مراکز خو بیخي نسی بند، ځکه چې موږ ضرورت لرو. مثلا دلته شپخانه یې په دې کې و ښځه یو زنانه پرکشنی باندې مریض یې، نو دا حتمن زنانه ډاکټرې ته ضرورت لري، یا مبادا د الله پاک ډېر ډول مرضونه دي، مثلا د بواسیرو مریضي، د اپریشن غواړي، نو دا خو نارینه ته ډېر مشکل یې سره یو مراجعه کوي، خو تر نارینه ښځه خامخا ښه وي، ولو که په شریعت کې جواز لري، خو بیا هم په پښتنو او په د خلکو غیرت دا نه مني څه د څه ده نارینه ډاکټر معاینه کوي، او دا چې ځایونه یې هغه نو بیخي یو سخت مریضي، نو موږ بالکل په کلکه سره دا غوښتنه کوو، خدای دې وکړي چې طالبان هم ودې ته جدي نظر وکړي. او خورجان یوه هیله له تاسې څخه لرو، موږ ته په سیاسي خپرونه کې لکه د شنه اسمان لاندې، لکه په یک شنبه او په پنج شنبه باندې، سی او په شنبه او په پنج شنبه باندې د دې خپرونې کوربه اکثره وخت عصمت سروان صاحب یې، خو موږ ته په دې کې شرکت نه راکول کېږي، موږ ته زمینه نه ویل کېږي، نو موږ دا خواهش کوو چې موږ ته په سیاسي خپرونو کې هم ځای راکړي، لکه څنګه چې موږ ته په نورو خپرونو کې راکوي.
مننه
مشرتابه څخه هیله لرو. مننه،
ډیر زیاته مننه تو خسیب. مننه زمونږه اوریدونکو ول چې خپل نظریات د خبرونو په اړه باندې دوی وړاندې کړل، او متقاضا د ټولو د چې په افغانستان کې باید صحیح برخه کې د انجونو پر تاک دغه بندیز چې لګول شوی دی انسټیټیوټ ته دغه باید لري شي تر څو په افغانستان کې میرمنې وشي کار چې د میرمنې ستونزې حل کړي د صحیح برخه کې. اغلی روفي، تاسو ته درګرځم یو مسله چې دلته موږ تاسو غواړو چې پرې بحث وکړو. آیا په افغاني ټولنه کې انجونې محوه کیدلی شي، ښځې محوه کیدلی شي که نه؟ دا ټولنه ده او د ښځو شتون د ښځو بېلابېلو برخو کې کار کول ته اړتیا شته ده.
بله شکه چې طالبان او اوسنی حکومت هر څومره چې وغواړي چې ښځې د ټولنې نه یو خواته کې ګوښه کړي نشي کولی، ځکه چې نن په افغانستان کې که حکومت د ښځو تر څنګ نه دی، خدای د هغوی تر څنګ دی، او زموږ نننۍ نجونې او ښځې دومره خپل ځان باندې باوري لري او تسلط دي چې که حکومت او شرایط هر څومره چې شرایط سخت راوړي دوی نور هم قوي کیږي او نور هم دوی اوس په همغه ځواکمنۍ رسیدلی دي چې وشي کاری چې د یو سخت شرایط پر وړاندې مبارزه وکړي. څنګه چې انسټیټیوټونه وتړل شو، موږ بېلابېل ویډیوګانې ولیدل چې ښځو او نجونو یو بل ته خپله یو بل ته روحیه ورکوله. یو خواته دا چې زموږ اوښکې جاری شولې، ځکه چې موږ ګورو چې زموږ نجونې او ښځې دومره یو بیچاره وضعیت کې راول کیږي، یو بیچاره وضعیت ورباندې دی چې هیڅوک د دې تر څنګ نه دی او یوازې یو بل ته روحیه ورکوي، وایي موږ د یو بل تر څنګ یو. خو بیا هم طالبان حکومت او اوسنی حکومت یوازې دا حکومت نه، که هر څومره نور حکومتونه راشي او وغواړي چې ښځې په افغانستان کې محوه کړي، هیڅ کومې کولی نشي. یوازې دا چې دا زمان نور هم محدودیږي، یوازې دا چې دا بندیزونه د انجونو په وړاندې د تعلیمي شاتګ دی، د اقتصادي په برخه کې اغیزه لري، ټولنیز انزوا په انجونو باندې راځي، او دا چې دا څومره په اجباري ازدواج ته دوی اړ کیږي، او همدارنګه دا چې څومره به رواني امروزو کې اخته کیږي، او دا چې څومره دا زمان له لاسه ورکوي، بله شکه دوی انجونو باندې تاثیر لري. اما هیڅ حکومت او هیڅ شرایط نشي کولی چې انجونې په افغانستان کې حذف کړي، هر څومره چې دوی سخت شرایط راوړي. زه مطمئنه وم چې انجونې هیڅ کومې خپل روحیه له لاسه نه ورکوي، یوازې زمان دوی نه اخیستل کیږي، او یوازې دا زمان او عمر او د دې فرصتونه ترلاسه کیږي او نه اخیستل کیږي، چې دا خپله یو بل برخه دا ده چې نړیوال عکسالعمل هم راښیي. دا چې د دې محدودیتونه دوام د افغانستان په وړاندې نړیوال غبرګونونه ښیي، هر محدودیت افغانستان او د افغانستان خلک د افغانستان حکومت د نړیوال پر وړاندې داسې کوي چې دا حکومت خپل پر ملت باندې ظلم کوي، او دا خپل معلومدار دی چې کله چې نړیوال متوجه کیږي چې حکومت خپل خلک ته کوم توجه نه لري، خپله نړیوال هم د زموږ خلکو لپاره کوم کار نه کوي. یوازې نجونې محدودیږي او حذف مکمل دا هیڅ وخت به مکمل حذف نه شي، ځکه چې زموږ نجونې او زموږ ښځې پیاوړې دي، او زه باور لرم چې هیڅ شرایط تاثیر کوي، بله شکه چې تاثیر کوي، مګم هسې تاثیر نه کوي چې زموږ نجونې او زموږ د وطن ښځې یو خواته شي، یا دا چې د دې شرایط نه کنار لاشي او تسلیم شي.
ډیره زیاته مننه د خبرونه په دې برخه کې. به هم زموږ یو اوریدونکی موږ سره په تماس کې دی، وګورو چې دوی څه نظر لري. سلامونه، وخت په خیر میروي.
خدایانه یو سلام تا ته، یو سلام المنو ته، افغانم د ننګرهار نه.
مهرباني افغان سي
شاله وته خورجانې، که زما لور ډاکټره شي یا زما زوی انجینر شي، دا خو خدمت افغانستان ته کوي کنه، بل ملکو ته خو نه کوي کنه. دا ډېر افغانان پرې سنباله کیږي، پوه شوې؟ نو بس چې راغی مکتبونه بند، پانتونونه بند، ښځو ته چې راغستی دی ورور غونه، پوه شوې؟ نو یو دوه قدمه دوی مخکې شي، یو لس قدمه دوی مخکې شي، یو شل قدمه نړۍ به را مخکې، دې پلو به را نږدې شي موږ ته. نو موږ چې شی نه، موږ ملنګ ته خیر نه ورکوو، نو ټیلم نه ورکوو، دوی هسې لګیا دي چې نړۍ موږ سره دا وکړي، نړۍ موږ سره هغه وکړي. اول خپل عملونه وګورو، موږ چې شی کوم کارونه موږ روان کړی دی، حق حقوق نشته، بل نشته، ظلم پوه شي، همداسې ښه پریمانه دی، مالیه وګوره او ډېر کارونه وګوره، خو تر کومه پورې به زه درته وایم کنه چې دا دې واغې. خو زه خپله ننګه افغانستان کې اوسېږم، د افغانستان حال ماته معلوم دی، زما نه وینې سپوږې، یو ماهی بیمه د ننګرهار نه، نو زمنګ حقوق نشته مونږ ته د کال 10000 روپے ورکي دا 10000 پوشه دا د کال 10000 ورکي اغم 1 روپے وسو اخله 1 روپے شپږ مېشت بعد واخله 1 روپے و مېشت بعد واخله نو بالکل هغه باندې زمونږ چارو پردم نه کیږي موږ ته ګروان یو نو د دې کوم کارونه وس مونږ سره د دې کوم صفات کو دوی خو صفات نه لري پوشه خو دوی ته زه دغه وایم دا خزو شاد پری دی ورور غلا پوش تازه بخپل پچای کوي ورور ارما کپ سره پننګار کې مکتبونه سره او ارګانونه دي دولتي هیڅ څوک هم غلط کارونه نشي کولای او نه کوي خو نه پوهیږم چې دا خلک ولې نه پریږدي مکتب وای تاسو چارواکي مېرمه کې دې خو نه ملم کېږي ولا چې مونږ نږدې نه ځو بس نږدې نه مونږ سره څوک خبرې نه کوي نو رسنۍ ته به خو خبر کې ته شل قدمه دوی مخکې شي یو 15 قدمه نه اړم را مخکې کېږي خورجانې دا به مونږ تر کله پورې نن زه خورجانې ځکه ناست ما یو خزر هغه هغه دکاندار ته وای دا غره وای چرګانو پوسټ کوي مخ ته کاوه وای دا زه پاکوم د دې غړو سره وای زه الوګان سره کوم دا زمونږ حالات دی دا زمونږ حالات دی بیا چې کینی وای سوري دې پاتې دې مبارک دی او مبارک دی کنه مونږ خلکو ته مبارکي ورکو پوجي افغانستان خلک دې خلک دي خپل عوام او نه مرګيږي
ډاکټر صاحب افغان تاسو ته به در وګرځیږم وړاندې پر دې مسالې باندې مونږ تاسو بحث درلود چې یوازې قابلګۍ برخه یا نرسنګ برخه نه ده په افغانستان کې هر برخه کې چې صحیح برخه کې ده هلته ورزیده او تکړه ډاکټرانو ته اړتیا لیدل کې څومره نورې برخې د دې تر څنګ مهم دي چې باید په هغې برخه کې مونږ مجربې ډاکټران ولرو
بلې په د روغتیا په هر برخه کې موږ ته ضرورت شته دا اړتیا ده چې موږ یعنی خزینه ډاکټرانه ولرو لکه څنګه چې موږ مخکې دا یادونه وکړه چې د خزینه ډاکټرانو یوازې د میندواري و زیږونو لاغنه وروسته یا زنانه ناروغي نوروسته پرته نور ناروغي دي که دا د زړه ناروغي ده که دا مخکې ډاکټر صاحب بهرام یاد کړه چې د سینې ناروغي ده یا کانسر ده یا د کدی اډوکی ده کدی ګردې ده کدی جګر ده هر تکلیف څه ده خو د بدن ناروغي ده نو دا د هر یو ته مجارتیا لرو خو تر ټولو زیات شدید اړتیا سی اوس فل حال ده د مندو لپاره ده یا د زنانه ناروغیو لپاره ده نو لکه د قابلګانو ته نرسانو ته الټراساوند ته فیزیوتراپی ته او دغه ټولو برخو ته جراحي برخو ته مخکې مونږ یو اورودین کې د بواسیرو خبرې یاد کړې رښتیا وایي چې دا که عمومي جراحي ده که د اډوکې ده که د غاښو ده که د سترګو ده هر یو څه د بدن هر غړی چې ناروغ سي ورته د ښځې لپاره ښځینه ډاکټر ته اړتیا سته زه خو ډیره خوشاله سوم چې دغه مرکزونه بندیږي د دې په ځای چې زیات شي چې اړتیا زیات دي چارواکي اداره ته بندي او خو بیا لوی خو خوشاله سوم چې د ورونه پلرونه د خوندو څنګ ته ولاړ دي دوی تشویقي نو ځکه زه له د خوندونه دا هیله لرم چې مایوس کېږي بنه نه امید کېږي بنه او خپل زده کړو ته به ترڅو پورې سه امکان لري په کور کې دوام ورکړي سه ترڅو بیرته د مرکزونه خلاصيږي تر هغه پورې په خپل کور کې دوام ورکړي خپل روحیه د الله سره نو ورکړي خدای تر ټولو لوی دی که خدای غوښتل بیرته به دا مرکزونه ان شاء الله ډیر زر خلاصي او شکر ده سي لرونه او رونه هم د خوندو په څنګ کې څنګه په څنګه ورسره ولاړ دي او د دوی غږ پورته کوي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام ستاسو نه پوښتنه مرسته مطرح کوم چې د هلال رسې دي څنګه ممکن کېدل شي سره دي چې دمره هوادونو خبرګون خو دلې دي مسلې ته بیا هم په افغانستان کې شونی کېدل شي چې اجازه دي ورکړ سی هغه انجونو ته چې په دغه صحیح انسټیټیوټونو کې د درس ویل بیرته دغه زده کړې په فعال سي
که بهرني ملکونه هر څومره خبرګون وخی خو سمه ده تر یو حد پورې به یو څه مثبت ارخه ولري خو کچیرې موږ غواړو خپل وطن خپل آباد کړو کولای شو، اما پردې تاسو ته یو ورځ دوه ورځې خپل وطن آبادی. نو اوسنی حکومت نظم ګمدا هیله ده چې زر تر زره مکتبونه بېرته پرانیزي، همدارنګ انسټیټیوټونه پوهنتونونه واس کړي، د اسلام د نظام چوکاټ تر لاندې د تدریسونه شروع سي بېرته. کچیرې دغه تدریس کول فعال حال په افغانستان کې غیر اسلامي په طریقه ده، دوی کولای شي د ایران او د عربستان او د ځینې ممالکو څخه د تجربو څخه د استفاده وکړي. اما میرمنو ته د انجونو ته د انسټیټیوټونه پوهنتونونه مکاتب دا ټول پرانیزي او خپل فعالیتونه دې شروع کړي، تر څو موږ په راتلونکي کې د غټې فاجعې څخه وژغورل شو. او د دې تر څنګ خپل انجونو خویندو میندو ته زه دا یو ډاډ ګیرنه ورکوم چې حتما یوه ورځ نه یوه ورځ دغه انسټیټیوټونه پرانیزیږي او همدارنګه خپل درسونه کول شي. فعال حال په خپل کورونه کې حداقل زمونږ په ټولنه کې اوس 50 لږ 50% تحصیل یافته یا هم ابتدایي تحصیلات